دې واده به بیټینګ ودرېږي خیاتی بره بندیز دکوي.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نشي. په بیکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوي.
ګرانو دوستانو، زما اوسیدونکي د ښه ژوند لپاره ډېرې هڅې کوي او له شته امکاناتو څخه د ځان او لس په ګټه استفاده کوي. ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي. دا مه هېروئ چې هڅه او کوښښ تل مثبتې پایلې لري. ستاسو د روښانه راتلونکې په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا
زلره شمر د خوره ولا کیره نه واخله.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منا نه ناغستې ده نه راکې.
ملالې ولې د شمس نه منا اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط دا چې دی چې هغه تاته وایي چې تا زموږ سره په جنګ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خط او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ.
هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاصه زوار کشر ترلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړو.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. د سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواد د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې کا د لسان دوره بشپړ کوم کو د ماسټری د پاره یان د نور لوړ زده کړو د پاره کار کوو مبارزه وکړو وظیفه به اخلو کوم خپل رشته کې چې مونږه تحصیل کوو هغه کې به نور لوړ زده کړې کوو هغه کې به وظیفه اخلو د وطن د پاره د خلکو د پاره به کار کوو ولې اوس هغه ځوانان چې فلن تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر دا چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي نور کار رقم وي هره لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي زحمتونه مې کښلي دي زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده چې خپله ځان ته ګورم د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنی اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې له دولسم پانتون ماستری ورسره سره تر لاسه کړی دی. یوازې دا غواړي چې لوتن څخه ووزي، یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زمونږ ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصل چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعا چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امیده کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخی زیاد دولتونه تغییر و تبدیل سوی دی تعلیم د دیر پار وکری چی سباق اینده جوړ کی خپل نسل وروزی د دیر پار تعلیم وکری هیچ وقت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره متړي چې خدای نه خسته استاد سره او استاد د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره. نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سیم لطایست خوکو ده بشر حقونو ده چار سازمان ویلی چی پتی رو دو کلونو که پا افغانستان که تزدک رو بهیر سخت زیان من شووی تا چی تاس تیر دو کالا پا کارو بیک چاپیریال که تیر کلال و استاد وی او خپلا مو دزدک رو بهیر سار اوامیلی چه دی چی زدک رو تا ده زوانان ولی والتیا و انگیزا کما شوی ده
یواز سیب تاس استاس عبریدون که و ویسا سیب تسلام لبدا مرغا ده زیان چی ده ده یواز ازمک ده خوین ده تعلیم و تحصیل برخه کنه ده ده زیان چی ده ازمک دورونو ده تعلیم او تحصیل برخه کې ونده مثلا نور کلونه به رفا بچي کانکور از مینه نتیجې اعلان شو مکتب چې د امریکایي لپاره پانتون ته کسان راتلل محصلین نوې جذب شوي لګ په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېته کسان امریکا نه کوله او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي خو هغه خو هم یو څوک دی یوازې ستا دا د ډاډ خبرې یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري هغه خپله یو منطق لري هغه خپله یو سوچ لري د وطن په اړه د حالاتو په اړه فکر کوي نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه حتی د استاد انګیزه ټولو عصري زده کړو ادارو د که شاګردان دي او که مدرسین دي دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي په خپله برخه کې د ده پر ځای یو بل څوک مقررېږي چې دا یې مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته نو دا سړی څارنوالي مثلا نشته یا لغوه کي په قضا ته تا نه ور پرېږدي که څارنوالي او قضا دې ورسته سیاست ته تا نه ور پرېږدي سیاست هم ټول درسره ورسره دی داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو نو څه به ووایي نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي همدا د دوی پالیسۍ ده همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه وه درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو دوی هر څه خپل حالات لیدل چا چې خواري کوله سماره یې لیده دوی مخکې مثالونه درلوده هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول ښه لوستی وو پوهنځی نو هغوی په ښه مخیف کې ول ښه دنده یې پیدا کړې وه اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصا ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی بې باوره سوي دي. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیانمنې سوي دي دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی نو دوی نور هم بې باوره کېږي کیږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي د هغوی اعتماد جوړیږي د هغوی خپل راتلونکی دی خپله په خپل هیواد کې ویني ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته وده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي انگیزہ ولری کون چی پہ دس کے خلق ظلمات کی مثلاً پانتون چھوڑا لو یا تاثری مر دے رہا پانتون رحسان تاثر پانتون نہ دے لوستے پانتون رحسان دی اگر رحسان چھ پانتون لوستے رہے اغوی بیا لیسانس دی ماسٹر نه دی ډاکټر نه دی خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دی او دوی د پاندانو رئیسان دی حتی دوی ترې پانه لري تصویرونه د پانتون په لړ کې د خصوصي پانتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه دی لکه دا اوس د پانتونونو د لوړې لړ کې بل خیر په څه چلیږي مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دی او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یو محصلانو کې راځي اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دی دا موږ څه شي پر اساس ورکوو مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمسټر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي اوس قانون نشته نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي نو دا لکه تاسو چې غواړئ چې دا د لوړو زده کړو برخه شي داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ستاسو صاحب که وضعیت همداسې روان وي ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی یعنی نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه هغه تدریس هغه د تدریس روش چې دي هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته چې محصل ستا ټول معلومات واخلي د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې کادر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته د کار ومومي دی ځان وویني په ټولنه کې وویني که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقررې تر وزارت تر مقررې پر ټولې مقررې وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي د وړتیا پر بنیاد نه دي دغه ټول راځي پر سیستم باندې پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیز اچوي د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث زه د کورنیو چارو وزارت مسئولین نیولی وم پوست دي کوم مسئولین وای د کورنیو چارو وزارت یو مسئله چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورنیو چارو وزیر چې دا کې زبردست خبرې کوي ما ته خبرې کوي خو د کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل او بل تاسو یو ګورئ همدا د دفاع وزیر وایي موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نشي چلوي مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي مثلا دوی په هغه ډیر تخنیکی جنگي وسایل چې د هغه په استعمال نه کوي هغه محکمه او کسانو ته به مراجعه کوي هغوی برابرې نور نو تاسو وګورئ په لوکونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي.
مننه کویسا صاحب تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کی ته هغه کی ځوانان مصروف وساتل سي د هغه ورچا نور هم د هغه مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل سي د هغه دغه ورچا چې کوم د عملی میدان تر اوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کی چې د دوی د ورچا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باور کی چې مثلا او ته د دې وطن کادر ته ورچا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو تر اجري ځکه چې لوی دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغه سي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه لکه چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه چې په هغه دستګاه کې کار وکړي په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دي همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دې را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصه په خوځوانانو ته چې لزدکړو سره لیوالتیا کوم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زدکړې په درد نه خوري هغه تاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زدکړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک دې لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه د فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولسته چې ځکه په نوی کړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خپل ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کوم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نالوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر خبرې دي نو د دې لپاره چې ډیر روزل شوی چې په وطن کې د باسواده کس د لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې هم د تګ کوي یو خو د تعلیم ستاسو په ارزښت او بل زما دا د څنګه پیغام دوی ته د خپل ساده‌نوم ډاډ ورک یو خپل کومو کوم ډاډ ورکول کیږي او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت کې طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمان او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي او دا هم حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي را بدلیږي نو که خدای وکړي واکمنۍ ژر بدله شو نو بیا خو په تیار موږ ورته جوړیو او بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو موږ به اشغالو
ترنو وريدن کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګلو غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصله پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهې حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپل استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوک ور ورسیږي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
ಸಡೆ ಸಬುವಾಯಿ